کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه کې مزل نور یاس نوري هرکلای کوم. و به ورته د افغانستان د ولسمشر لومړی مرسلام رولا سالی وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت دریز بیا تکرار کړی دی. ټاکل شوی بل سبا روسیا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې کوربه وي. روسیا په دې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي په دې اړه مو د چارو لوی کتونکو سره خبرې کړې. د خبرونې په دوهمې مایې کې 25 دقیقې د ازادي راډیو بحث هم د موسکو او استانبول غونډو ته ځانګړی شوی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شبر دا خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هرات پښتون بند پر پروژه بریچ شوی. د بغلان پانتون د استادانو او محصلینو پر موټر ډز شوی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران په توکیو کې دي او په سیمه کې د چین د نفوس پر اندېښنو خبرې کوي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کنفرانس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان دی جالینا پورټر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د ماسکو په کنفرانس کې د خلیل زاد د ګډون خبر ورکړ او وی ویل د ماسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او څرګندوي چې نړیواله ټولنه په دې اړه تر دې دمه د شبي پرمختګ په برخه کې اندېښمنه ده. د ماسکو په غونډه کې د خلیل زاد د ګډون پلان شي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشیبه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشیبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوه دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د دې پیښې په اړه وویل
نن سهار 2 بجې د وسلوال مخالفینو لخوا د هرات ولایت پر پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات په کارو خلوصوالي کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اولس میلیونه ډالر لګښت شازي چې تمه د چاري د روان میلادي کال تر اخیره بشپړ شي. دا بند د 540 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړېدو سره به شاوخوا 1.5 هکتار مځکه خړوب شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پانسي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمري په لمن کې بریټ شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پیښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید دو نفر دارم، زخمی هم 6 نفر.
دو تنمو شهیدان دی او شپش نور تپیان دی. پو وشل شویو که یو محصل دی او بل د موتر چلوون که پو تپیانو که استادان او محصلین دی. ده دی برید مسئولیت تا روس چا پا غاره نده اخیسته. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي لوبډلو ترمن سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. لومړۍ وی سبا، بلې بیا د جمعې په ورځ او درېیمه وی د شنبې په ورځ. دا درې سره لوبي د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې دوی ټیسټ لوبي وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي شوې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډیر سین د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پیل لپاره د نوي نړیوال چوکاټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شو. شاغلی پیډرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتو د امنیت شورا وی آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل په نوي هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریې د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیډرسن وویل دا ډیره مهمه ده چې یو نوی چوکاټ رامنځته شي څو هغه هیوادونه چې د سوریې په کړکیچ کې نفوذ لري یو ځای سره راټول شي. اوسمهال روسیا، ایران، ترکیه او متحده ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزران انتونی بلینکن او لوید آسټن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړي. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحده ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي. بلینکن او اوستن هم د چین په اړه چې د دوی په وینا د خپلو اهدافو لپاره د ګواښ کارولو ته سخته لیوالتیا لري د خبرو اهمیت تایید کړی دی. د واشنگتن ډی سی وی محکمې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د جنوري په شپږمه د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو د یرغل په قضیه کې دوه کسان پر یو پولیس افسر په برید تورن کړي دي. د امریکا عدلیه وزارت وایي د پنسلوانیا اوسیدونکی 22 کلن جولیان خاطر او د لویدیځې ویرجینیا اوسیدونکی 19 کلن جورج تانیوس محکمې ته د یوه شکایت په اساس نیول شوي دي. خاطر او تانیوس پر کانګرس ته یرغل په پیښه کې حاضر وو او ویډیو یې په داسې حال کې اخیستل شوې ده چې د پولیس افسر براین سیک نیک پر مخ د حیواناتو پر ضد د ځانګړي سپری په شیندلو کې له یو بل سره همکاري کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې نوموړی پولیس چې وروسته بیا مړ شو او دوه نور پولیس افسران د خاطر او تانیو د دې کار مخه نیسي، له هغه ځایه لرې کیږي او د یاد پولیس افسر د سترګو د مینځلو لپاره د اوبو د موندلو هڅه کوي. د امریکا د کانګرس پر بدنۍ د ټرمپ د پلویانو د برید په قضیه کې له 300 زیات کسان نیول شوي دي. د خبرونو پای.
له احمد شي برنامه نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریز چې د موقت او انتقالي حکومتونو د جوړېدو له طرحې سره مخالفت څرګند کړی ټینګار کړی دی. روسیه بل سبا په موسکو کې د افغان سولې د غونډې کوربنه ده. روسیه د دغې غونډې په جوړولو سره څه غواړي لاسته راوړي؟
په دې نفس کې دوی دوه ګټې دي، یوې خپله د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیج خبره ده.
په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لري؟
اجنډا مشخصه نه ده او اسکو اصلا د ضرورت افغان وکړه وروسته چې بند راغلی دي مجبور ده خبره سرته ورسوي.
پندېش دقیق بحث مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدلای شې دی هم د موسکو او استانبول پر غونډو څرخی. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغاني نه اخلي.
دا غروپې چې دي دکانداران نه اخلي، ولو که سوالګر لې ورکه هم نه اخلي، نو موږ ځان یې ایرانی چې په دې روپو باندې موږ څه وکړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په پام کې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید زد د کووید 19 استرازنیکا واکسین چې په دې وروستیو کې تطبیق څو هیوادونو کې ځنډول شوی دی بحث وکړي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستي امر الله صالح وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره په کتنه کې د سولې په اړه د افغانستان د دولت پر دریز ټینګار کړی. افغان دولت د سولې د خبرو په دوام د لنډمهالي یا موقت حکومت له طرح سره مخالفت څرګند کړی او تر خوې د انتخاباتو لپاره د واک پر لید ټینګار کړی. په عین حال کې زلمی خلیل زاد لا هم په کابل کې د یو شمیر سیاستوالو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. زلمی خلیل زاد داسې مهال په کابل کې لیدنو کتنو ته دوام ورکوي چې بل سبا به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په پام کې ده چې خپل خلیل زاد د افغانستان د دولت طالبانو او یو شمیر د افغانستان د جګړې یا د افغانستان د مزلې د ښکېلو لورو مهم استازي پکې ګډون وکړي. نور به د ازادي راډیو د خبري اړپدې رپورت کې واورو.
زلمی خریدار سره لیدنې یو ورځ وروسته د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالا صالح وایي دوی په دې لیدنه کې د سولې په اړه د افغان حکومت په پخواني دریځ ټینګار کړی دی. ښاغلی صالح نن سه شنبه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې لیدنه کې د وضعیت ارزونه وشوه او دوی د افغانستان اسلامي جمهوري دولت اصولي دریځ بیا تکرار کړ چې د یوې تنظیمي او د دیني استبدادي ډلګې واکمني ورته د منلو نه. ښاغلی صالح زیاته کړې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي او د دې بهیر اصلي مسیر ته راوګرځي. امر الله صالح له دې وړاندې د زلمی خلیلزاد په وړاندې شوې طرحه کې اسلامي فقهي عالي شورا د جوړښت په اړه ویلي وو له پاکستاني مدرسو څو تنه فارغ مولایان دته د مسلمانۍ سند نشي ورکولی. د افغانستان حکومت په دې طرحه کې د لنډمهالي یا موقت حکومت په اړه هم ویلي وو هر څوک کولی شي د کاغذ پر مخ یو خوب یا خیال ولیکي او د عملي کولو لپاره یې دوی ته فرمایش ورکړي، خو دوی ته اساسي قانون او د خلکو رایه د واک د لیږد معیار دی. ښاغلی صالح داسې مال دا خبره کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل کې دی او له یو شمېر سیاسیونو سره یې کتلی دي. دوی دوو تنو عبدالرب رسول سیاف او صلاح الدین رباني په خپلو رسمي فیسبوک پاڼو له دې لیدنو خبر ورکړی. ښاغلی سیاف وایي له خلیلزاد سره یې لیدنه کې د سولې بهیر په وروستیو بدلونونو او تازه نوښتونو بحث او هر اړخیزې خبرې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم ورته خبره کړې او زیاتوي له زلمی خلیلزاد سره یې په تصویري خبرو کې د مسکو او ترکیې د غونډو په اړه هم بحث کړی دی. امریکا هم د مسکو د غونډې په اړه خپله پرېکړه کړې او وایي زلمی خلیلزاد به پکې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایم رسالي جیلینا پورټر د مارچ په 15 وویل دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یوه هڅه ده او تنخوا به یې د دې بهیر اړوند د نړیوالو اندېښنې هم مطرح شي. خلی زیاته کړې وه موږ له خپلو سیمه ییزو او نړیوالو همکارانو سره په دې بوخت یو چې د سیاسي جوړجاړي لپاره پرمختګ ګړندی کړو او د دې بهیر د دوام لپاره زموږ هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د پنجشنبې په ورځ کېږي. طالبانو د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی دې غونډه کې د ګډون په موخه ټاکله دی، خو څه هم د افغانستان حکومت ویلي چې ډاکټر عبدالله به په دې غونډه کې ګډون وکړي. ولې د دې پلاوی نور نوم نه لاخور شوی نه دی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوی یو شمېر کسان به هم د دې نوملړ برخه وي. نوري صاحب
بله مننه کورودان. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږ وو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا په موسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولي. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت د پلاوي مشري به عبدالله او د طالبانو لوري به هم د طالبانو د ډلې مرستیال مشر او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. په پام کې لري د موسکو په کوربتوب دا غونډه بل سبا یعنی د پنجشنبې په ورځ جوړه شي چې یو شمېر سیاستوال او دغه راز د افغانستان په مسله کې ښکېلو د یو شمېر هیوادونو استازي هم پکې ګډون وکړي. صالح محمد صالح په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د موسکو د غونډې په اړه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د موسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره مرسته کولی شي.
ټول هغه ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو کېږي دا که په دوحه کې دي او که په خوا په مسکو کې شوې دي یا په ترکیه کې دي، ټول په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او ښایي دغه سې غونډې د مختلفو خواوو په ګډون باندې چې هغوی وکولی شي د میز په سر خپلې خواستې او غوښتنې کېږدي او یو بل ته یې مخامخ سره ووایي او د خپلو دریضونو د رد ځواب هم ترلاسه کی یا د تایید ځواب هم ترلاسه کی. دغه سې ناستې سولې ته د رسېدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یوه مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین تر څنګ پاکستان هم برخه ولري. ایران ته هم دعوت ورکول شوی دی. طالبان به هم خپل دریز مخامخ ووایي، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریزونه سره ووایي، سره شریک به کی او د دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یو حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوا یې په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې چې په افغانستان کې د توریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وي، که روسیه برخه اخیسته ده که نه ده، روسیه په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغسې بنسټپالو ډلو لاسته ورنشي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه وګالي. روسیه هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې نو ګویا هماغسې لوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویومو کلونو کې وه د تېرې پېړۍ.
ځینې باورونه دا دی چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریز وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی، ما د خدای د پاره یار دی، دل نه رحمان بابا خو ډېر پخوا ویلي دي. روسیا خپل امنیت په دغه کې دلچسپي لري چې د امنیت وساتي، له مخدره توکو څخه ځان وساتي. د بلې خوانه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفت باندې خپل سیاسي شتون څرګند کړي او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیه تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې شو، فکر کوم دی د دوی هغه نړیوال پرستیج ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوښه نه دی. د افغانستان سوله بدون له شکه یوازې افغاني نه ده، دا یوه سیمه ییزه او نړیواله ستونزه ده او د دغه ستونزې په هوارۍ کې به دغه سه هواد لکه روسیه خپل نقش باید ولوبوي او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي، یو خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده او دوم یې د نړیوال پرستیج خبره ده.
د موسکو د سولې د غونډې په اړه، البته د کېدونکې غونډې په اړه، په روسیه کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره مو مرکه کړې وه. البته د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د 25 دقیقې بحث هم د موسکو او د استانبول غونډو ته ځانګړی شوی دی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د قانونو د وزیرانو شپږمه نړیواله غونډه د شپږ ویشتو هیوادونو د قانونو د وزیرانو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون نن ترسره شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د شپږ ویشتو هیوادونو استازیو د ویډیو کانفرنس له لارې په سکتور کې د کورونا ویروس په اقتصادي زیانونو او راتلونکي کې د مخنیوي په لارو چارو بحث وکړ. نوموړي وویل چې افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ د استخراجي صنایعو سکتور هم د کویت نن نسل عمله ډیر اغیزمن شو او د ستر او کوچنی مقیاس د قراردادونو پروسې د اقتصادي زوړ لامل له ګڼو ستونزو سره مخ شو چې له دې عمله سکتور اقتصادي زیان ولیده. دغه وزارت په دې ورسېو کې یو شمیر پروژې اعلان کړي چې په سکتور کې بیرته تحرک رامست شوی او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د روسیې د تاتارستان ایالت د سوداګرو سره په لیدنه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا او په دواړو هیوادونو کې د شته فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی لومړی مرستیال محمد یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د تاتارستان سوداګرو یو پلاوی کابل ته راغلی او له افغان لوري سره یې کتلی دي. نوموړي وویل چې افغانستان د روسیې سوداګرو او پانګاچونکو لپاره د تالک، د ډبرو، د معدنونو د استخراج او بلند ګاز، د انځرو، ممیزو او ځینو نورو محصولاتو په برخه کې د پانګې اچونې لپاره تر ټولو ښه ځای دی. ښاغلی مومن وایي روسیا او افغانستان هڅه کوي چې خپلو سوداګریزو اړیکو ته لا ډېره پراختیا ورکړي. په دغه ناسته کې روسي سوداګرو په افغانستان کې د پانګې اچونې په اړه د خپلې لیوالتیا څرګندولو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې تاتارستان به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې یو سوداګریز مرکز جوړ کړي او سوداګر به وکړي چې د خوخي وړ محصولات د روسي څخه وارد کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 2.2 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.6 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع ټاکل شوې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصین نن د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. د روسل هغه چې ډېر هیوادونو د یو شمیر هغو اندېښنو له کبله چې په یو شمیر کسانو کې چې د واکسین ورکړل شوی دی وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوي دي، دغه واکسین له کارولو ډډه کړې ده. نور به د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د آکسفورد پوهنتون په همکارۍ د برتانیې او سویډي شرکت جوړ کړو واکسینو استرازینیکا څخه د استفاده نه دروي، خو ګڼو اروپایي ټولنې هیوادونو له دې واکسین نه ډډه کړې ده چې ګواکې دا واکسین په وینه کې غوټې جوړوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وینه کې د غوټې جوړېدو او استرازینیکا واکسین ترمنځ د تړاو هیڅ شواهد نشته، نو باید دا واکسین وکارول سي. د اروپایي ټولنې درو لویو هیوادونو فرانسې، جرمني او ایټالیا د مارچ په 15مه له دې واکسینه استفاده ودروله. وروسته پرتګال، اسپانیه، لاتویا او سلووینیا هم ورته اعلان وکړ. که څه هم تر اوسه داسې شواهد نشته چې استرازینیکا واکسین په وینه کې د غوټه جوړولو لامل کیږي، خو د مارچ په 14مه د دوشنبه په ورځ هالند هم لکه آیرلند، ناروې، بلغاریا او تایلند غوندې د استرازینیکا واکسیناسیون ودراوه. اروپایي ټولنې د فایزر یا بایوټیک، مودرنا، استرازینیکا او جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړي دي او د روسیې د سپوتنیک وی واکسین په ګډون نور واکسین څاري. د روسیې سپوتنیک وی واکسین جوړونکو د سه شنبه په ورځ د مارچ په 15مه نیټه وویل چې دوی په مهمو اروپایي ټولنې هیوادونو کې د دغه واکسین د جوړولو په اړه موافقه ته رسیدلي دي. د استرازینیکا د نه کارولو پریکړه د مارچ په 15مه تر اروپایي ټولنې د باندې هم وغځېده او وینزویلا هم اعلان وکړ چې پر ناروغانو د اغیز په خاطر به دغه واکسین ته اجازه ورنه کړي، خو دقیق یې ونه ویل چې څه ډول اغیز. وینزویلا تر اوسه د روسیې سپوتنیک وی او د چین سینوفارم واکسین کارولی. انډونیزیا هم ویلي چې د واکسین پروګرام ځنډوي. د اروپا د درملو ادارې هم د روغتیا نړیوال سازمان غوندې له خلکو د آرامېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې تر نه واکسین کېدل ښه دي. دغه ادارې زیاته کړې چې د استرازینیکا واکسین ګټه دا ده چې د کووید 19 مخه نیسي او روغتیایي ګټې تر جانبي عوارضو ډېرې دي. په داسې حال کې چې د واکسیناسیون پروګرامونه روان دي، په دې اړه اندېښنې زیاتې سوي چې د کورونا ویروس وباله تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په کونړ کې خلک شکایت کوي چې دکانداران ورڅخه وړي افغاني ناخلي. دکانداران بیا وایي چې وړي افغاني ورڅخه صرافان ناخلي، صرافان په خپل وار سره ادا کوي، بانکونه ترې وړي افغاني ناخلي. دا چې د بانکونو مسولون څه استدلال کوي. نور به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
شاپور شینواره د کونړ د مرور ولسوالۍ په غاخه کانډو کې سرتیرې ده. هغه پر ډیورن کرخه د پولیسو په پرته پوسټه کې دندلري. د پولیسو دې سرتیر راته یو موټی افغاني سکی و خودي چې نه پوهیږي څه پری وکړي. لاسی کراچی چلون کې او غریب کار کسان هم وای ډیر کله خلک د کار په بدل کې وړي افغاني ورکوي چې هغه بیا له دوی څوک نه اخلي او ورسره سلګونه داسې افغاني ټولي شوي دي. سید ولی په اسد آباد کې د چای سماوار لري.
سوک بانکی پی ماشواری دغو کی ہے یہ گونو دگونو ہوتل دے چمن سوک راوڑی من کو سد دا چے والے من پیزو رو پوتا نا سی ہے کہ ملے گونو یہ گونو دگونی راکی اگے بے کم دکاندار ر ورکو من نے بیت نا رو دا من گٹ چاروا کو تا ہیلے دا چتا ہم کی یہ بھی سی بند کی
دکانداران به وای لتی رو دو کالو ی وړو افغانی وباندی راکړه ورکړه کوله او کومستون زپکی نه و خو دا دو میشت کیږي چې ل دوی هم بانک ناخلی نو زکې دکاندارانو هم اخستل بند کړی دی عبد الخالق اسد آباد کی دکان لري
افغانو رواج ډیر خو موږ خوشاله وو چې اوس دا شوی دی او دا یو ګون او دا چینج څوک نه اخلي بانک هم نه اخلي سرافان هم نه اخلي او موږ څوک نه اخلي موږ دا وسته دا هم د دې بوتل هم دایته یو سره صفات دی
دوی وای په کونړ کې د پاکستانی روپیو پر ځای افغاني په خ ډول دود شوی خو د افغانستان مرکزی بانک او نورو ادارو ته پکار دي چې په دې برخه کې شته ستونزې له منځه یوسي او د وړو افغانیو برخلیک معلوم کړي ځکه چې ډېر زیانې عادي غریب کارو ته دی په کونړ کې د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي دوی د اړتیا وړ وړې افغانۍ بازار ته عرضه کوي چې څو د خلکو ستونزه حل شي خو یو شمېر هټیوالي د شخصي ګټو په خاطر درایج کېدو مخه نیسي په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی شاولی خان
دا دې لپاره دی چې هغه کوم مشکل چې په بازار کې دی د وړو پیسو او د یوګیز دوګیز پنځګیز هغه په دې باندې پوره شي او که چېرته منظم دکانداران یې واخلي مختري واخلي هم د چا سره لس روپۍ به په جیب کې پاتې نه شي اتفاق که زه ورکم او یا هلته بیرته سیر شراب را واخلي شراب بیرته ما ته را وړي هغه کوم مقصد دپاره چې هغه مقصد حاصل نه شو د مشکل ټول دکاندار جوړ کړی دی
د کونړ والي وایي چې د افغانیو ارزښت په وړو او غټو کې توپیر نه کوي محمد اقبال سعید آزادی رادیو ته ویل
منګا شاروالی ته هدایت کړی دی چې نرخونه هم کنټرول کړي ټول دکانداران په دې مکلف کړي چې په دې افغاني واخلي او د چلخ لاندې راوړي په دې سره نرخونه هم کنټرول لیدل شي او پیسې هم په حرکت باندې راځي ملي بانک هم مجبور مکلف ده هغه څوک چې ټیکس ورکوي مالیه ورکوي هغه کې هم باید د وړې افغاني دوی واخلي
د کونړ په ګډون د ډیورن کرخې سره پرتو اکثرو ولایتونو کې له تیرو دریو لسیزو خلکو راکړه ورکړه په پاکستاني روپیو کوله خو دوه کاله کېږي چې خلکو په کونړ او ځینې نورو ولایتونو کې د افغانیو کارول پیل کړي عام افغانان خوښ دي چې پر خپلو ملي بانک نوټونو راکړه ورکړه کوي خو له افغانستان بانک او نورو ښکېلو ادارو غواړي څو د افغانیو د ترویج د ملاتړ لپاره خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې راپورته کېدونکې ستونزې په وخت هوارې کړي
ستاسو له پیغامونو
مثلا خان غیرت کوچای د لوګر لسمه ته صرف تماس کې موجود آزادۍ را دوسولو کومې کر ماندان ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل کوم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مالچرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوی دي لنج شوی دي او دوه مشکل دغه د ورور چې سکال ډیر زیات وچکالی روانه ده د کوچانو د سروي لپاره هیڅ غیا په افغانستان کې نشته نو موږ دایله له مسولینو لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مالچرونه ته کوچانو د سروي لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی
زه د پرا ولایت د بکوا ولسوالۍ نه راځم موږ په منځ کې کې د وچکلۍ له لاسه موږ ډېر په ازادي او د حکومت صدا او خواهش کوي چې موږ څه مرستې راوړو موږ معلوم نه زموږ په ستونزو ټول برباد ولا دا سلام
زابل نافی د زابل ولایت څخه ستاسو سره پاړي کوي هم زابل په ولایت کې هیڅ کار نه ده سوی زموږ د خورواریانو منځکي سدي مکتبونه نه لري یو مکتب د غم د کرایې مکتب د کله درس وي کله نه وي د ټولې علاقې خلق زامن اولادونه د تعلیم پاتې شو موږ د دولت دا غواړو چې دغه چکی ونیسي او مکتبونه راته فعاله کړي وسلام
د هلمند ولایت د بازار ولسوالۍ د کمنګران د کلی څخه مي خبره غاګل ماما کوم دغه دی د کلینیک ته اتان راوسته وي د پلاس باندې ګولۍ او دوا ورکوي موږ مریضان مو شته نه راکې سلام علیکم
ستاسي پیغام ستاسي نظر
بل سبا د پنځشنبه په ورځ به موسکو د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. موسکو مخکې هم د افغان سولې په اړه د څو غونډو کوربه و. دا غونډه له هغو نورو سره څه توپیر لرلی شي؟
اجنډا مشخصه نه ده او اسکو استن به ضرورت یې افغان وکړ چې وسو کې بند راغلی دی، مجبور ده خبره تر ته ورسی.
دغه راز به د اپریل په میاشت کې استانبول هم د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د موسکو او استانبول غونډې به وکولی شي چې په دوحه کې د سولې بهیر اغېزمن کړي. وړاندې د ازادي راډیو په ځانګړي 25 دقیقې بحث کې مو پر دغو دواړو غونډو تمرکز کړی دی، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې دې بحث ته ور ورسیږي، پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې احمد شیبری وړاندې کوي.
په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کنفرانس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې برید شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک وویل چې په دې حمله کې درې تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي، یو ټپي شوی او څلور تنه تری تم دي. د بغلان د زراعت پوهنځي د استادانو او محصلینو پر موټر نه د مرکز پورې خمپري په لمن کې حمله وشوه. د بغلان د عامې روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته وویل د دې برید له امله دوه تنه وژل شوي او شپږ ټپیان شوي دي. په وژل شویو کې یو محصل او بل د موټر چلوونکی دی. په ټپیانو کې استادان او محصلین دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سوریې د کړکېچ د سیاسي حل د بیا پیلېدو لپاره د نوي نړیوال چوکاټ وړاندیز وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شوی دی. په پام کې ده چې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتوني بلنکن او لوید آسټن نن په ټوکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
قدر منو اوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي. دوستانو خوشاله يم چې د دیونه په بحث کې ستاسو کوربه يم. موضوع مو د افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډه تخپل پلاوي استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت صلاحکار له شنبه پورز په کابل کې د امنیتي مسولینو غړي خبري ناسته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناسته کې ګډون وکړي.
موږ د مسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون کوو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالي شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابوو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون
کوي. خو د ښاغلي مهیب په خبره لا تر اوسه په یادو ناستو کې د ګډونوالو د ګډون کچه نه ده معلومه. که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوي او د نورو ګډونوالو نومونه نه دي په ډاګه شوي، خو له دې وړاندې د مصالحې عالي شورا ویلي وه چې د نورو سیاسیونو، ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یاده ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دې خبرې پر ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13مه په روسیې او د همدې میاشتې په 20مه ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناسو کوربه و. دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟ د مسکو او استانبول غونډې به په رښتیا سره په دوحه کې روان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. دا دوه غونډې به ډېرې د چا په ګټه وي او ګډونوال به یې څوک وي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو او د دې بحث لپاره راسره مېلمانه دي دینی او جهادي شخصیت او د سولې عالي شورا پخوانی غړی قاضي محمد امین وقات او سیاسي شنونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان ودیر صافه. درنو مېلمنو ښه راغلاست. ښاغلی وقات، که په سر کې راته ووایي چې د افغانستان د سولې په اړه مسکو مخکې هم د څو ناستو کوربه و، دا غونډه له نورو هغو سره څه توپیر لري؟
بلې، لکه څنګه چې پله مسکو هم اعلان کړ، د مسکو غونډه چې په 10 مارچ به کېږي او دولتی او نور سیاسی شخصیتونه او طالبان به بلنه ورکړل شوې ده او تر اوسه دا اعلان شوې نه ده چې کوم جهتونه به پکې برخه واخلي. دا د هغه غونډې چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک به په ترکیه کې دایریږي د هغې بدیل نه دی. د ترکیې په غونډه کې په اوربند باندې د قانون اساسي په ارزونه او په انتقالي حکومت خبره کېږي. د هغې کې به د دولت لوړ پوړي چارواکي برخه اخلي چې دا صلاحیت ولري چې دغه درې موضوعاتو کې نتیجې ته رسیږي چې دوی په دغه نتیجې سره خپله همغږي وښي. او د مسکو غونډه چې اجنډه یې ډېره تثبیت نه ده او دا د هغې غونډې بدیل نه دی بلکې مومد دی. نو دوی کې شخصیتونه غوښتل شوي دي، اجنډه مشخصه نه ده او مسکو اصلا بې ضرورته یو اقدام وکړ چې اوس پکې بند راغلي دي، مجبور دا خبره سر ته ورسوي. ګډونوال یې دا معلوم نه دی چې په کوم حد کې به څوک پکې برخه واخلي. که څه هم دولت اعلان کړه
قاضی صاحب دغه اقدام نه مثلا بې موقع اقدام نه هدف د مسکو څه وو؟
خو مسکو ځان مطرح کول دي، مسکو خواستم په خپل حد کې ځان مطرح ده، د یو سیمه ییز هیواد په حیث باندې، نه د یو ګاونډي هیواد. ګاونډي هیوادونه خو زموږ معلوم دي، هغې نه سوا سیمه ییز هیواد مسکو هم دی، سیمه ییز هیواد چین هم دی، سیمه ییز هیواد هندوستان هم دی، هندوییز هیواد ترکیه هم ده، او حتی تر عربستان پورې دا خبره غځېږي. نو وګورو چې د مسکو په غونډه کې یو مشورتي غونډه ده، اجنډه یې څه شی دی، هغه خلک چې بلل شوي دي څوک څوک په کوم حد کې، خو مهم په هغې کې دولت او طالبان دي. دولت خو اعلان کړي چې موږ به دواړو غونډو کې اشتراک کوو، خو په دواړو غونډو کې به هیئتونه او پلاوي ټاکل کېږي، هغه به فرق لري. د مسکو په غونډه کې به لږ چې رتبه خلک وي او د ترکیه په غونډه کې به لوړ رتبه خلک وي. نو دا مسله په دې کې ده، د مسکو هم یو نوبت دی او بې وخته دا اعلان وکړو، یو مزاحمت او مسؤلیت یې پیدا کړ. د دې نوبت به هم تیر شي، اساسي بنیادي چې د امریکا په پیشنهاد او د ملل متحد په ابتکار او د ګڼو هیوادونو په اشتراک او نظارت به دایریږي، او په هغې کې به اوربند قانون اساسي په ارزونه او د انتقالي حکومت په تشکیل باندې خبره کېږي. د هغه د ترکیې غونډه ده چې هغه د ډېرې اهمیت وړ ده، او انتظار باسو چې هغه غونډه کامیابۍ ته ورسېږي. او دغه درې واړه مسایل چې اوربند دی خصوصا او انتقالي حکومت باندې موافقه ده، دا په کې
مننه ښاغلی وقات. صفی صاحب تاسې هم په همدې نظریه کوم مسایل چې ښاغلی وقات مطرح کړل
او فصل احترام و سلامونو د وړاندې کولو نه قاضي صاحب محترم ته تاکي ټولو او اورېدونکو ته څه شی چې وقات صاحب محترم وفرمایل بالکل په ځای تحلیل دی، او زه به دا هم ورسره اضافه کړم چې وروسته د هغې چې یو څه زند د دوهې په خبرو کې راغی، د دې زند نه وروسته په هماغه حالت کې چې د افغانستان نه هیات دوهې ته تللی و، بیا هم طالبانو بعضې ګشتونه یو مملکت بل مملکت ته وکړل، من جمله ماسکو ته هم تللی و. نو ماسکو د آینده دپاره خپل تشویش لري چې کدا موضوع سوله ییزه توګه باندې حل نه شي، نو دی د پخواني آسیایي جمهوریتونو نه چې اوس په نامه مستقل هیوادونه دي لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې ډېر نږدې و قوي علایق د افغانستان سره لري او پکې شته، چې دا د داعش او د طالبانو د دوی په خلاف د مرکزونه او هدف ونه ګرځي، او ولې چې دی و اور بیا ماسکو پورې او چیچنیا پورې او دغه پورې هم ورسیږي، نو دوی علاقمند دي چې دغوی په نظر هم پوه شي. او کابل کې خو سفیر دی، همیشه اطلاعاتو هغه ته ورکوي. نو سره د دې چې دا اقدام کوم ډېره معنا داره نه وه، مگر خپل د معلوماتو لاسته ورولو او تاثیر اچولو د دوستی خودلو د آئندہ احتمالی قوت کے شامل دلو د پاره چې طالبان دی غوړی ځان دي.
بله صفه صرف تاسو په نظر باندې د مسکو غونډه خو تاسو دواړو خاغلو ډیر مهمه ونه ګڼله او د ترکیه غونډه مستاس په نظر مهمه ده. د ترکیه غونډه به د دوحه کې د سولې روان بهیر آیا اغیزمن کړي د غروانی خبرې؟
خبره خدا ده داسې نه ده چې د مسکو غونډه هیڅ مهمه نه ده، ولې چې بالاخره په دې اواخرو کې چې موږ تاسو واورېدل نړۍ واورېده چې موضوع د امریکا د وزارت خارجه د خواهم آئنده د پاره د حل په خاطر باندې ملګرو ملتو ته سپارل کېږي او سپارل شوې ده، او ملګرو ملتو کې خصوصا د امنیت په شورا کې ماسکاو او چین ډېر قوي ګاونډیان په دې منطقه کې د افغانستان دي چې کدوی هوکړه ونه کې و اتفاق نظر په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع د حل دپاره ونه لري یا مخالفت ولري، نو هغه پرېکړه نه نیول کېږي. په دې لحاظ باندې ماسکاو ځان ته هم معلومات ولري په خپل ځای کې ډېر مهم هیواد یو د لویو قدرتو د پنځه ویټو لرونکي حق هیواد دی، اهمیت لري. اما د غونډه یعنی دومره مونږ ته د اهمیت وړ نه ښکاري، مګر هغوی ته د اهمیت وړ دی. او ترکیه راغلو، ترکیه خو د ناټو غړی هم ده او مورد د اعتماد د ډېر پخوانی نږدې د امریکې هم ده او یو قوي اسلامي مملکت هم دی چې په هغه کې هم شک نشته دی چې دوی په خپل اسلام باندې هم ټینګ ولاړ دي په عین حال کې. نو په دې لحاظ باندې ترکیه به موثرتره وي چې په خپله ژبه د اسلامیانو او اسلامستانو هم غږېدی.
بله صفی صاحب، زما پوښتنه دا وه چې دغه به په دوحه کې د سولې روانې خبرې دا خو به اغېزمنې کړي که څنګه؟
هغه فکر کوم چې دوحه هغه اصل مرکز و چې دا خبرې پکې شروع شوې دي، او دوی ټول هم ماسکو لابروف وزیر خارجه اعلان کړه او هم ترکیه وزیر خارجه وویل چې دا د هغې دوام دی چې یعنی صلح موږ غواړو چټکه کړو، لږ ذره نور هم د هغې دپاره یو اقدام دی، نه دا چې دوحه سر ته ونه رسېږي او دلته به سر ته ورسېږي. دا مفهوم پکې نشته او دا یو امداد او مدد د سولې د چټکتیا په برخه کې دوی اظهاروي.
ښاغلی وقت، تاسو هم په همدې نظر آیا فکر نه کوئ چې داسې باورونه موجود دي چې امریکا فکر کوي چې په دوحه کې د سولې خبرې ناکامۍ سره مخ دي، نو ځکه اوس د ترکیې غونډه رابولي او د ترکیې کې غونډه جوړېږي؟
د دوحې خبره خو داسې نه کوي چې مطلوب و هغه ور نه کول، او بلې خوا د ترکیې خارجه وزیر د روسیې خارجه وزیر دی هم دوحه ته سفر وکړ، قطر ته اوته د قطر د خارجه وزیر سره مشترک کنفرانس ورکړه، هغوی تقدیر وکړه، تشکر یې وکړ او دا مسله د نړیوالې ټولنې چې ملل متحد په راس کې دی دا انتقالیږي ترکیې ته، او په ترکیه کې به د دې هغه درې نقاط چې ما عرض کړل چې اردن دی اساسي قانون ارزونه ده او انتقالي حکومت دی، هلته به تصمیم نیول کېږي، نه دا چې صرف مشوره وه، تصمیم به نیول کېږي او د افغانستان دولت به ځیږ سطحه باندې اتل تلېږي. او د ماسکو غونډه ماسکو وویل چې دا د ترکیې د غونډې بدیل نه دی، دا د هغه په مقابل کې موضوعګیري نه ده، بلکې دا مسله د امریکا سره شریکه شوې وه، لیکن بلنه ورکړې وه. نو دا یو ارزونې لپاره دا یو مشورتي غونډه ده، او دا نه ده معلومه چې حکم حق دی څوک پکې برخه اخلي. نو د مسکو غونډې نه البته هم تېر شي، دا مې نه راده. د ترکیې غونډه چې مسکو هم په اغېز لري، ته وویل لکه څنګه چې جناب ودیر صاحب وویل هغه د امنیت شورا غلی دی، نو راځي چې به هم دین شریکي او نړیوال قوتونه په هغې کې حضور لري، او داسې یو پرېکنده نتیجې ته کوشش کوي چې ورسېږي چې هغه درې نقاط چې ما تکرار کړل هغه پکې ترسره شي.
بله وقت سے ترکیه په غونډه کې گاونډي وادونه او ملګری ملتونه هم را شریک شوی دي. دا څومره اغیز لري چې د افغانستان کې د سولې په بهیر باندې د گاونډي وادونو موجودیت په دغه غونډه کې او دغه شان د ملګرو ملتونو موجودیت
کو دو بایدن سمان سرار اغا مفتنه پادوسی اغا سکل بانده پای تورا سیدل او که دو که جدیت و قاتیت من سر اغا از افغانستان مثلا کندیکای مصروف کلی دا طول دنیا نو پاسر کلی دا با پای مسالمتا نیز دا شکل دس پای تورا سیدی که دا افغانستان که جنگی دوار ارخونه یا نظام که حضور پیدا که دا قناعت ترخده او به دا نظام مقدمه وی دی او به نظام لپاره شاهدان و به کنفرانسونه کېږي دا به خبرې کېږي دا به په دې باندې ارزونه کېږي د بناان د مهمه د ترکیې غونډه ده او روسانو هم د ترکیې د غونډې هغه حیثیت منلی دی او د هغوی سره موافقه کړې ده او د روسانو خارجه وزیر او د ترکیې خارجه وزیر او د قطر خارجه وزیر دا په دوحه کې کنفرانس درلودل هغوی هماهنګي درلودله او چې اهمیت د ترکیې په غونډه کې دی او په مسکو مسله دا د یو مقدماتي خبره ده مشورتي خبره ده او مسکو پر حیثیت رعاته کولو د حیثیت د تصویب کولو دا تثبیت دی. مسکو سیمه ییز هیواد دی او د امنیت شورا غړی دی لکه څنګه چې جناب ودور صاحب وویل. مګر انداز کېږي نه نور سیمه ییز هیوادونه هند خپله ترکیه وه په دې کې شامله وه عربستان سعودي دی دا نور هیوادونه دي
د ملګرو ملتونو شاملېدل په دې کې دا فکر کوئ څومره مهم ګام دی چې ځکه چې د ملګرو ملتونه پخوا په داسې مسایلو کې د افغانستان د سولې په اړه چې کومې غونډې په دې کې دوی نه ول شامل شوي
خو دغه نورو هڅو چې نتیجه ورنه کړله د وشولې او هر څومرې پیشنهادونه وشو چې ورکم دې وشي ورکم ونه شو وربند سره پرېږده او ځان له افغاني مذاکرات دې داسې حد کې شروع شي چې هغه نتیجه ورکړي خو نو افغاني مذاکرات او متکي په دوه نشانو باندې یو وربند یو ورکم او بل د بندیانو آزادول بندیان آزادولو کې خو ډېر برجسته قدم افغانستان جمهور رئیس اشرف غني اوچت کړی چې پنځه زره او څلور سوه بندیانې آزاد شول را ډېر نتیجه ورنه کړله. هغه وخت چې غلام مجاهد زما یاد دی لالبله وایي چې کله دغه پنځه زره او پنځه زره بندیان آزاد شي په همدې ورځو بین افغاني مذاکرات شروع کېږي. بندیان آزاد شو بین افغاني مذاکرات پیل نه شو. نو اوس مهمه غونډه هغه د ترکیې غونډه ده او دا صرف د ترکیې ابتکار نه دی. دا د امریکا او ملت متحد خو نړیوال هغه سازمان دی چې ټول هیوادونه به کې برخه لري او نهایي مرجع ده. نو چې ملل متحد به ځای کې حضور پیدا کړي هغوی دا هنر لري دا تجربه لري چې هغه اجتماعات باید منتج شي لکه څنګه چې دوی درې نقطې اعلان کړې دي دغه درې نقطو ته او بیا نظارت هم وکړي. طالبان چې دلته راځي دلته حضور پیدا کړي دلته د هغوی لپاره اقامت څنګه کېږي د هغوی امنیت څنګه کېږي د هغوی معیشت څنګه کېږي د هغوی مصروفیت څنګه کېږي دا ټول هغه مسلې دي چې د طالبانو د حکومت کې حضور پیدا شوي دغه نورې خبرې مو سره تړلې دي امنیت معیشت اقامت قناعت رضایت. نو دلته خو ډېره خبره دا ده چې طالبان په یو مسله کې قناعت او رضایت ولري او طالبانو د قناعت او رضایت نتیجه کې جوکار ترسره شي او هغه منتج کېږي دته چې افغاني ټولنه تلپاتې وربند ولري او داسې اساسي قانون ولري چې طالبانو د قناعت وړم وي او داسې نظام نه ولري چې طالبانو پکې حضور ولري.
مننه صافی صاحب ستاسو په نظر باندې د ترکیې غونډه به ډیره چا په ګټه وي د طالبانو په ګټه که د افغان حکومت په ګټه؟ او دغه شان ښاغلي وقاد وویل د اساسي قانون خبره وکړه او ویل چې په دغه غونډه کې به د اساسي قانون باندې هم خبرې کېږي. ستاسو په نظر باندې افغانستان اساسي قانون کې آیا دا څه شته چې باید تعدیل شي؟
مهربانی خبر خدا ده چې اصلا امریکای کې د ترکیه یواد پیشنهاد کړی او هغوی هم منلی چې دلته دا مجلس نیول کېږي او ملګرو ملتو پیشنهاد خصوصا چې کړی چې باید چې هم ورته راوبلل شي او د افغانستان قضیه کې داخل شي. علت یې دا دی چې دا دومره موده د طالبانو د پرځولو نه راوروسته هم امریکا دلته په افغانستان کې په ډېر قوت سره وجود لري، جګړې کړي دي، اوس هم وسایل لري، عسکر ډېر پاتې دي که کم پاتې دي، خو هغه موافقې په عجالت چې دوحا کې د طالبانو سره وکړلې په همدې خاطر چې غواړي پښه وباسي، غواړي نه منطقېږي غوږونه پرې خوشحاله دي چې دلته وغوڅېږي او نه دا لوی قدرتونه چې د منطقه کې چې چین او روسیا ده دا خوښ دي په دې چې امریکا دایمي ته پایګاوې ولري او وغوڅېږي، او امریکا هم خپل هم چې خپل موقف تر اوسه پورې مطالعه کړی دی فکر کوي چې آئنده کې ورته ډېره مشکله به وي چې په دې منطقه کې په هغسې حال کې چې لوی قدرتونه هلته وجود لري او پرې خوښ نه دي او دای په فشاري وکړي چې په افغانستان کې پاتې شي. نو ځکه وروسته د تګ نه داسې یو نظام په افغانستان کې یو میکانیزم غواړي چې هغه دوامدار اوسي، دوی په ضدم نه اوسي او کولی وشي چې ځان وساتي، هغه نږدې کول د طالبانو د فعلي حکومت او عناصرو سره دي چې د امریکا تر سوري لاندې تر اوسه پورې کار کړی دی، او ترکیه هم دا منل چې مجلس ونیسي او هماغه درې مهمې موضوعګانې چې قاضي صاحب محترم ورته اشاره کړې ده چې اوربند دی او اساسي قانون دی او آینده حکومت تشکیل کړی، دا مستقیما د افغانستان د هغه میکانیزم د جوړښت د آینده دپاره په ترکیه کې فیصله کېږي، دا اهمیت په همدغه کې دی، او همدغه دی چې د افغانستان حکومت هم بنلی چې اشتراک پکې کوي او طالبان به هم اشتراک پکې کوي چې دوی کتر اوسه پورې په آینده حکومت په بل ډول غږېدلي، نو اوس به د یو آشتي یو مصالحې او یو دواړو ټولو خواوو ته د منلو وړ یو میکانیزم ورته دوی خپل د خبرو نه راوباسي او جوړی به چې موضوع هلته نږدې شي او نهایی به
بله مننه. ښاغلی وقات د اوس دغه غونډې د ګډونوالو په اړه هم بحث رامنځته کېږي، مثلا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار هم ویلي دي چې تر اوسه پرې ګډونوالو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. فکر کوي چې د دغه دواړو غونډو او خصوصا د ترکیې د غونډې ګډونوال باید څوک وي؟ یوازې دولتي چارواکی باید وي او کنه مثلا مطرح سیاسي څیرې د افغانستان چې غیر له دې نه چې مثلا طالبان پکې ګډون کوي او حکومتي چارواکي دوی هم باید پکې ګډون ولري، ستاسو نظر پکې څه دی؟
ولې مسکو خو دا خبره کړې ده چې هغوی ځینې سیاسي شخصیتونه او په مهمه دا ده دولت دې ابل نظام سره سیاسي خلک مدني ټولنه نمایندګان د ښځو نمایندګان دا ځان سره واخلي. مهم خو دا ده چې صلاحیت په چا سره ده؟ د جنګ بندولو صلاحیت خو د طالب سره ده، د قانون د تنفیذ صلاحیت بیا د پریکړو د تنفیذ صلاحیت خو د دولت سره ده. نو باصلاحیته مرجع چې د دواړو خواوې په دې کې برخه واخلي، دوی کولی شي د ځان سره سیاسي خلک د ترکیې غونډې ته ویوسي او مطرحې چېرې ویوسي، هغه د ناظر په شکل باندې د دویم خط کې ناستې وي، هغه دواړه خوا جګړې کې بحثونه کېږي، هغې کې د مشرفي کردار ادا کړي او دا خلک د مملکت د سرنوشت په ټاکلو کې دوی ته برخه ورکړل شي.
ډېره مننه وقت صاحب. صافی صاحب یوه پوښتنه، وروستۍ پوښتنه هغه ده چې تر اوسه پورې چې د افغان سولې لپاره کوم فرصتونه رامنځته شوي دي، سمه استفاده ورنه نه ده شوې، سمه ګټه ورنه نه ده اخیستل شوې، د دغو غونډو چې را روانې دي په مخ کې دي، له دې نه باید دواړه خواوې څنګه استفاده وکړي څو په افغانستان کې دا د څو لسیزو جګړه چې د خلکو ارمان دی چې ودرېږي او یوه پایښتي سوله په دغه هېواد کې ټینګه شي دا رامنځته شي؟
مهرباني خبر خدا دا چې کسنګ چې موږ وینو دا موږ خلونه جګړو او انسان وژنو کې تیر شول دا اوس هم ډېر بد حال د جګړو د افغانستان په خلکو روان دي چې ژوند پې په خلکو ترې کړی دی او په تېښته باندې لګیا دي. نو دا مجلسونه په دې ښه دي چې دوی یو اړخ خپلي او بل نظریات په دوحه کې د میاشتو راهیسې د کال هم پکې تېر شو پرې بلد دي. اوس غواړي چې هغه لب لباب د ټولو طرفو په دې مجالسو کې خصوصا د ترکیې په مجلس کې د نظام په باره کې چې اساسي قانون په باره کې غږېږي دا ورته مهم دی چې فیصله وکړي. او دا چې څوک په ماسکو کې اشتراک کوي وو څوک په ترکیه کې اشتراک کوي دا خو واضح د حکومت خوا ویلي دي چې موږ ګورو که طالبانو چې تروسه موږ ته راغږېدل د هغو د جملې نه خپل هیات راولېږه نو موږ به هم د مصالحې د شورا چې هیات ورلېږلی د موږ نه خلک ټاکو چې دلته به ورځي او کلي خبرې به کوي چې یو بل سره بلد دي او که نوي اشخاصو بیا به همغه وخت پرې باندې فیصله کوو. مګر په ټوله کې زه خپله شخصا خوشبین ورته ښکارم چې دنیا او منطقه هم دې نتیجې ته رسېدلې چې باید دې غمیزې دې افغانستان ته د پای ټکی کېښودل شي او خلک پوهېږي چې په حیث د انسانانو د جهان په دې منطقه کې هم خپل هغه سوله چې حق دی انساني او خدایي او آسماني او زمیني هغې ته ورسېږي. نو زه ورته خوشبین یم چې امید دی داسې یو لاره دلته پیدا شي چې ټولې خواوې سر لاس ورکړي او خپل وطن او خلک د وطن نور د وژلو ورانولو نه وژغوري او یو سالم مسؤون او باامن افغانستان پکې.
ډېر ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو زموږ نننې باس همدومره لته سګواړو څخه مننه کوم.